السلام علیکم د ماشام شپاره بجې سوې د ازادي رادیو اوله نیم ساعته ماشامنې خبری مجله اوري. د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې د موافقه د پلي کېدو کمیټه وي د حزب اسلامي تر تضمین وروسته به لومړی ډله زندانیان خوشې سي. دا موضوع د خبری مجلې په پیل کې څېړو. نور راپورونه تر خبرونو وروسته معرفي کېږي. فریبا ظاهر خبرونه اوروي.
د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې د هوکړه لیک د پلي کېدو ګډ کمیټه وایي ډېر ژر به د حزب اسلامي لومړۍ ډله بندیان خوشي سي. د عراق امنیتي ځواکونو د موسل زړه ښار کې پرمختګ کړی دی او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د کوریا په ټاپو کې ستونزې د خطر تر حده رسیدلې دي. د خبرونو تفصیل. د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې د هوکړه لیک د پلي کېدو ګډه کمیټه وایي ډېر ژر به د حزب اسلامي لومړۍ ډله بندیان خوشي سي. د دغه کمیټې ویان احمد فرزان نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی د شپېتو زندانیانو لیست حزب اسلامي ته سپارلی خو حزب تر اوسه په دې اړه تضمینونه نه دي چمتو کړي.
موږ یو لومړنی فهرست تهیه کړی دی د شپېتو په شاوخوا کې. بېرته فهرست موږ ته وسپارل سي. انشاءالله موږ به ډېر ژر د یوې لومړنۍ ډلې زندانیانو د خوښېدو شاهدان واوسو.
نوموړي وویل حزب اسلامي باید د خوشي کېدونکو زندانیانو په اړه داسې تضمین حکومت ته ورکړي چې دغه زندانیان بیا ورانکارو فعالیتونو ته مخه ونه کړي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي روسیه له طالبانو سره د خپلو اړیکو څرنګوالی روښانه کړی دی. د دغې شورا ویان تواب غورځنګ نن ازادي راډیو ته وویل چې روسي چارواکو د جمهور رئیس د ملي امنیت له سلاکار حنیف اتمر سره په کتنه کې ویلي له طالبانو یې غوښتي چې د افغانستان د سولې خبرو اترو ته چمتو سي. د نوموړي په وینا له تروریستي ډلو سره پریکون، د افغانستان د اساسي قانون منل او له تروریستي کړنو لاس اخیستل له طالبانو څخه د روسیې له نورو غوښتنو څخه دي. ښاغلي غورځنګ وویل چې د افغانستان حکومت د روسیه له دغه موقف څخه هر کلی کړی دی. ټاکل شوی د افغانستان د کورنیو چارو او دفاع وزیران او هم د ملي امنیت عمومي رئیس د ولسي جرګې لخوا استعفا سي. د دغه جرګې لومړی مرستیال هماین د نن ورځې په غونډه کې ویل چې دغه چارواکي په هیواد کې د ناامنیو د زیاتېدو په ځانګړي ډول د کابل پر سردار محمد داود خان روغتون د وروستي حمله په خاطر استعفا کوي.
استیزا حق مسلم وکیل صاحباست مطابق قانون اساسی.
دی وی استیزا د اساسي قانون په مطابق د وکیلانو حق دی. ټول هغه پښتني چې تاسو په امنیتی برخو کې لري او هم درنګ هغه پښتني چې وکیلانو په ولایتي په ولایتونو کې له سفر وروسته ورته مطرح شوی د چارواکو د استیزا پر از مطرح کیږي. موږ د استیزا په مخ کې لرو خو دا نه دی ویل سوی چې یاد چارواکي به دقیقا په کوم ورځ استیزا سي. او د لوګر سیمه ییز چارواکي وایي څلور تنه سپین ږیري او قومي مشران چې نږدې دوه میاشتې مخکې د وسوالو طالبانو لخوا تښتول سوي وو بیرته خوشې سول. د لوګر د ولایتي شورا غړي عبدالولي وکیل ازادي راډیو ته ویل چې دا قومي مخور له دولت سره د همکارۍ په تور په ازرې ولسوالۍ کې برمته سوی وو. وسم څو نړیوال خبرونه. د عراق امنیتي ځواکونو د موسل زړه ښار کې پرمختګ کړی دی چیرې چې دوی د اسلامي دولت ډلې سره مخامخ په کوڅو کې جنګیږي. عراقي ځواکونو د امریکا د هوایي حملو په ملاتړ په فبروري میاشت کې له اسلامي دولت ډلې څخه د موسل ښار د لویدیځې برخې د بیرته نیولو عملیات پیل کړ. په جنوري میاشت کې د دغه ښار ختیځه برخه حکومتي ځواکونو لاندې کړه. د عراق د کورنیو چارو وزارت یو ویاند ویلي چې حکومتي ځواکونه النوري جماعت ته نږدې سوي دي. دا جماعت ځکه اهمیت لري چې د اسلامي دولت ډلې ابو بکر البغدادی په 2014 کال کې له همدې ځایه د اسلامي خلافت ترمنځ کېدو اعلان کړی و. د فرانسې چارواکي وایي هغه کس نن په دزو وژلې چې د پاریس په یو هوایي ډګر کې د یوې امنیتي سرتیري د وسلې د اخستو هڅه کړې وه. د پلازمېنې پاریس دوهم لوی هوایي ډګر اورلی کې پروازونه ځنډیدلې دي. د فرانسې دفاع وزارت وایي یو کس چې نوم یې نه دی اخیستل سوی د یوې ښځینه امنیتي سرتیري د وسلې د اخیستو هڅه وکړه خو د دوو نورو امنیتي ځواکونو لخوا په ډزو ووژل سو. د فرانسې پولیسو پر ټویټر باندې لیکلي چې امنیتي عملیات پیل شوي دي او له خلکو غوښتل شوي چې له سیمې ووځي. فرانسا له 2015 کال راهیسې چې په پاریس کې خونړی برید وسو په اضطراري حالت کې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د کوریا په ټاپو کې ستونزې د خطر تر حده رسیدلې او ژمنه یې وکړه چې واشنگټن به له چین سره په ګډه په دې سیمه کې د ستونزو د مخنیوي لپاره کار وکړي. ریکس ټیلرسن نن ختیځې آسیا ته د خپل سفر په وروستي پړاو کې چین ته ورسید او هلته یې د هغو اندېښنو په اړه له چینایي چارواکو سره خبرې وکړې چې د شمالي کوریا لخوا د اټومي وسلې او بالستیک توغندیو له کبله راپورته سوي دي. ټیلرسن له خپل چینایي سیال وانګ یي سره تر لیدو وروسته په یوه ګډ خبري کانفرنس کې وویل:
We also exchange views and I think we share
دوی موږ په دې اړه هم خبرې وکړې چې زه فکر کوم دواړه یو ډول نظر لرو. هغه دا چې په دې ټاپو کې ستونزې اوس مهال ډېرې زیاتې سوي دي او دا ستونزې د خطر تر حده رسیدلې ده. ریکس ټیلرسن تیره ورځ ویلي وو که چیرې د پیونګیانګ لخوا دا ګواښ ډېر سي نو دوی به یې په وړاندې د پوځي اقدام انتخاب هم ولري. تر دې وړاندې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ټویټر پاڼه لیکلي وو چې شمالي کوریا ډېر بد چلند کوي او دای هم ویلي وو چې پیکینګ په دې برخه کې لږ مرسته کړې ده. او جرمنی د ترکیه سیاستوالو ته په عام محضر کې په څرګندېدو د بندیز ګواښ کړی دی. د خبرداري داس مهال کېږي چې د انقره او اروپا ترمنځ ډیپلوماتیکي اړیکې خرابې سوي دي. دغه ډیپلوماتیک کړکیچ وروسته لاغ راپورته سو چې تیر اونۍ هالند او جرمنی په خپلو هیوادونو کې د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر ته اجازه ورنکړه چې هلته د ترکیه وګړو لاریونونو ته وینا وکړي. ترکیه غوښتل په اروپایي هیوادونو کې ترکیه وګړي په هغه ریفرندوم یا ټول پښتنې کې برخه اخیستو ته وهڅوي چې د اپریل په 14مه د ترکیه په اساسي قانون کې د تعدیل په اړه کېږي. په دغه تعدیل سره کېدای سي د ولسمشر رجب طیب اردوغان واک لا ډیر سي. د خبر نو پای
ماشامنی خبری مجله اوري. د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې د موافقې د پلي کېدو کمیټه وایي د حزب اسلامي تر تضمین وروسته به لومړۍ ډله زندانیان خوشي سي.
کله چې موږ ته دغه تضمین خطونه چمتو شوله او دوی هم قرباني کار کوي بېرته تېرس موږ ته وسپارل سي. انشاءالله موږ به ډېر ژر د یوې لومړنۍ ډلې زندانیانو د خوشي کېدو شاهدان واوسو.
کندهار والی تر درملنې وروسته بیرته خپل ولایت ته وظیفې ته ستون سو.
زما د کار او فعالیت ټول تمرکز به د کندهار پرمختګ او د دې ولایت د درنو شملورو او وفادارو اوسېدونکو خدمت کوي.
د افغانستان بانک وایي د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو ارزښت ثابت ساتلی دی. دا هم اوري چې افغان حکومت وایي په هیواد کې د کوکنارو کښت د تیر کال په نسبت 10% زیات شوی. تر شپږنیمو بجو د سیمې مسایل هم څېړه اوري چې د ایران د پارلمان دوه غړو پر حکومت انتقاد کړی. د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمن د سولې د موافقې د پلي کېدو ګډو کمیټې وایي د حزب اسلامي له تضمین وروسته به لومړۍ ډله زندانیان خوشي سي. د دې کمیټې ویاند وایي چې دوی د شپېتو زندانیانو لست حزب اسلامي ته سپارلې خو حزب اسلامي تر اوسه په دې اړه ضمانتونه نه دي چمتو کړي. حدیث پردیس:
که څه هم حزب اسلامي د حکومت او دغه حزب ترمنځ د سولې د شوي تفاهم لیک له ورو پلي کېدو شکایت کوي خو د یادې هوکړې د پلي کېدو ګډه کمیټه وایي چې ډېر ژر به د حزب اسلامي لومړۍ ډله زندانیان خوشي شي. د دغه کمیټې ویاند احمد فرزان وایي حزب اسلامي باید د خوشي کېدونکو زندانیانو په اړه داسې تضمین حکومت ته ورکړي چې یاد زندانیان بیا ورانکاره فعالیتونو ته مخه نه کوي. ښاغلي فرزان د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له حزب اسلامي سره د شوي هوکړې عملي کېدل حتمي دي خو وخت به ونیسي.
موږ یو لومړنی فهرست تهیه کړی دی د شپېتو په شاوخوا کې، هغه د حزب اسلامي محترم دفتر ته سپارل شوی دی سره له تضمین خطونو. کله چې موږ ته دغه تضمین خطونه چمتو شوله او دوی هم قرباني کار کوي بېرته فهرست موږ ته وسپارل سي، انشاءالله موږ به ډېر ژر د یوې لومړنۍ ډلې زندانیانو د خوښېدو شاهدان واوسو.
د ښاغلي فرزان په خبره د حزب اسلامي هغه زندانیان چې حق العبدي جرمونه یې کړي دي د آزادېدونکو زندانیانو په لیست کې نه دي شامل. تر دې وړاندې د پخواني جهادي مشر حضرت صبغت الله مجددی په ګډون ځینو مدني فعالانو له دې کبله نیوکې کړي چې ګواکې د حق العبدي مجرمینو د مافیات صلاحیت هیڅوک نه لري او حکومت باید په دې برخه کې جدي وي. که څه هم د حزب اسلامي ویاندویانو له دې وړاندې ویلي چې ښایي د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د هود د میاشتې تر وروستیو کابل ته راشي، خو د حزب اسلامي چارواکي وایي چې د زندانیانو د نه خلاصون له کبله د ښاغلي حکمتیار راتګ ځنډېدلی دی. د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې د هوکړې د پلي کېدو په ګډه کمیټه کې د حزب اسلامي استاد امین کریم بیا وایي چې حکومت حکومت باید د حق العبدی زندانیانو پرته د حزب ټول زندانیان خوشی کړي. خاغلی کریم د شنبه پورز لا ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې حزب اسلامي د خوشی کېدونکو زندانیانو تضمین کوي، خو هیڅ کله د هغه زندانیانو د خلاصون غوښتنه نه ده کړې چې حق العبدی جرایم کړي دي.
البته ما حزب اسلامی افغانستان از زندانیا و سرای آزاد میشه
دی وی البته چې حزب اسلامی د هغه زندانیانو پاړه چې خوشی کیږي دولت ته تضمین ورکوي، خو یو مسله به ډیر واضح وي چې هیڅوک د هغه زندانیانو د خوشی کیدو صلاحیت نه لري چې د حق العبدی جرمونو دعوا پرې شوی وي، او حزب اسلامی هم هیڅ وخت د هغو کسانو د ازادي دوه غوښتنه نه ده کړې او نه به وکړي چې د حق العبدی جرمونو دعوا پرې شوی وي. خغلی کریم وایي که څه هم د افغان حکومت او حزب اسلامی ترمنځ د سولې د هوکړې عملي کېدل وخت نیسي، خو تر دې دمه د حکومت اقدامات ډیر ټکنی وو.
د کندهار والی ډاکټر همایون عزیزی چې شاوخوا دوی میاشتې وړاندې په یوه حمله کې سخت ټپي سوی و په فرانسې کې تر درملنې وروسته نن بیرته خپل کار ته ستون سو. نوموړي ځینې ژمنې هم کړې دي. تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې.
د کندهار والی ډاکټر همایون عزیزی د هر کلي لپاره د دې ولایت په هوایي ډګر کې پراخ تدابیر نیول سوي وه، او د کندهار ښار په ټولو برخو کې د نوموړي د ښه اخلاص لپاره لوی بورډونه لګېدلي وه. والي همایون عزیزی کندهار ته له رسېدو سره سم یوې پراخې غونډې ته په وینا کې وویل چې دوی به خپل کار ته دوام ورکړي او د بریدونو او وسلوالو حملو په وړاندې به د پخوا په څېر مبارزه کوي. ښاغلی عزیزی د ده پر مېلمستون د حملې په اړه له جزئیاتو پرته وویل چې افغانان د سیمه ایز او نړیوال تروریزم قربانیان دي. د نوموړي په خبره د افغانستان دښمنان به له ماتې سره مخ سي او افغانان به خامخا بریالي کېږي.
لکه څرنګه چې مې د خپل دندې د پیل او په اوله ورځ وعده کړی و چې زه به د تاریخي کندهار د نجیبو متدینو او باشهامتو او توریالیو خلکو د پرمختګ وسایدې ښه ژوند او هر اړخیز انکشاف لپاره کار کوم، نن یو ځل بیا ستاسو ټولو په مخ کې ژمنه کوم چې که هر څومره وخت دلته د والی په صفت پاتې یم، نظم د کار او فعالیت ټول تمرکز و د کندهار پرمختګ او د دې ولایت د درنو شملورو او وفادارو اوسیدونکو خدمت کوي.
د کندهار یو شمیر مخورو دی غونډې ته وویل چې والی عزیزی په تیرو دوه کالو کې د دې ولایت د ملکي ادارې د پیاوړتیا او د ښاري اصلاحي پروګرام د عملي کولو په برخه کې د پام وړ هڅې کړي. د کندهار د ولایتي شورا رئیس جان خاک رضوال وویل چې د متحده عرب اماراتو د ډیپلوماټانو په ګډون افغانستان هم خپل ډیر تکړه شخصیتونه د والی پر میلمستون په عمله کې له لاسه ورکړي، او دا په کندهار کې د خپل ډول یو ډیره بد او دردونکې پیښه وه.
د کندهار ولس نروشه ده، شنه ولي د راتلان د جوړادن په لیک ځای لري، په د خوشاله دي، دوای ورته کولی د ښه خدمت کړی وو په کندهار کې، د ښه رول ادا کړی وو.
په دې غونډه کې د کندهار علي درمالمین د دې ولایت د وجل سوي مرستیال عبدالعلي شمسي په نوم ونمول سو. د کندهار والی ډاکټر همایون عزیزی د دغه ولایت د یو شمېر چارواکو او مخورو سره نږدې دوه میاشتې مخکې په یو میلمستیا کې چې د متحده عرب اماراتو د سفیر او د دغه هیواد د ډیپلوماټانو په بیاړ جوړه سوې وه سخت ټپي سو، چې لومړی د درملنې لپاره هندوستان او بیا فرانسې ته ولېږدول سو. په دې برید کې د متحده عرب اماراتو د سفیر او یو شمېر ډیپلوماټانو په ګډون 15 تنه وژل سوي وه او شاوخوا 12 نور ټپیان سوي وه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
افغان چارواکي وایي مسکو ته د ملي امنیت د سلاکار له سفر وروسته د روسي او وسلوالو طالبانو د اړیکو په باب اندېښنې لري سوي او په دې برخه کې وضاحت رامنځته سوی دی. دا خبره د ملي امنیت د شورا ویان ازادي راډیو ته کړې. جزئیات یې له حدیث پردې څخه اوري.
د افغانستان د ملي امنیت شوراوی چې روسیې له طالبانو غوښتي څو په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره له ترهګرو ډلو سره خپلې اړیکې پرې کړي او وسلې پر ځمکه کېږدي. دغه شوراویان تواب غورزنګ د شنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې روسي چارواکو د ولسمشر غني د ملي امنیت له سلاکار محمد حنیف اتمر سره په خبرو کې ټینګار کړی چې طالبان باید له ترهګریزو کړنو لاس واخلي او د افغانستان اساسي قانون ته په درناوي سره د سولې په خبرو کې ښکیل شي.
مر په مسکو کې د خپل روسي ساري خاغلي نیکولای پیټروف او د بهرنیو چارو وزیر خاغلي سرګی لاوروف سره وکتل. په لیدنو کې دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو پرته او پراختیا خبرې وشوې. د افغانستان د سولې او تامین د سول او ثبات پر تامین هم خبري وشولې. یو ښه سفر او مثبت سفر او ډېر شمېر اندېښنې رفع او وضاحتونه رامنځته شو.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د ترتاس خبري اژانس هم راپور ورکړی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي په افغانستان کې د سول او ثبات له ټینګښت څخه ملاتړ کوي او له کابل سره به د ترهګرۍ د مبارزې او د نشه یي توکو د قاچاق د مخنیوي په برخو کې خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. له دې وړاندې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم د روسیې له هغه اعلان څخه هرکلی کړی و چې طالبانو سره یې په سیمه کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره اړیکې نیولې دي. یو میاشت وړاندې مسکو د هغه شپږ اړخیزې ناستې کوربه و چې پکې د نورو مسایلو تر څنګ له طالبانو سره د سولې پر لارو چارو هم خبرې وشوې. له دې ناستې دوه میاشتې وړاندې بیا مسکو د هغې درې اړخیزې ناستې کوربهتوب وکړ چې افغانستان ته پکې د ګډون بلنه نه وه ورکړل شوې. په هغه ناسته کې د افغان حکومت د استازو نه موجودیت او له طالبانو سره د اړیکو په باب د ځینو روسي چارواکو څرګندونې هغه مهال اندېښنې رامنځته کړې. مسکو ته د ملي امنیت د سلاحکار له سفر وروسته اوس افغان حکومت وایي چې په دې برخه کې وضاحت رامنځته شوی او هیله ښیي چې د سولې په برخه کې د روسیې هڅې مثبته نتیجه ورکړي. د سیاسي چارو کارپوه اسحاق اتمر بیا وایي چې په افغان سوله کې د روسانو هڅې هغه مهال مثبته نتیجه ورکولی شي چې دغه مسله د امریکا او ناټو له ګټو سره چې د افغانستان ستراتیژیک ملګری دي په ټکر کې نه وي. له بلې خوا د نړیوالو چارو کارپو انتظار خادم بیا د افغانستان له لوري له روسانو سره تعامل مهم بولي خو ټینګار کوي چې افغان حکومت باید له روسانو سره داسې سیاست غوره کړي چې د ځینو نورو هیوادونو حساسیت ونه پاروي.
ومردل چې افغان چارواکي وایي مسکو ته د ملي امنیت د سلاحکار له سفر وروسته د روسیې او طالبانو د اړیکو په باب اندېښنې لرې سوي دي. بلخوا ځینې سیاسي کارپوهان بیا وایي چې د سولې په برخه کې د روسیې هڅې هغه وخت نتیجه ورکولی شي چې د امریکا او ناټو له ګټو سره په ټکر کې نه وي. د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت وایي په هیواد کې د کوکنارو کښت د تیر کال په نسبت 10% زیات شوی دی. بلخوا ځینې متخصصان وایي چې حکومت د کوکنارو د کښت په لمنځه وړلو او د قاچاقونکو په نیولو کې پاتې راغلی. تفصیل له خان محمد سین څخه.
د افغانستان د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزارت وایي چې په هیواد کې د ناامنیو له امله په 1395 لمریز کال کې د کوکنارو د کښت لمنځه وړل په بشپړه توګه عملي نشول. د دغه وزارت ویان محمد حنیف دانشار د شنبه په ورځ د حکومت د ویاندویانو د راپور ورکولو په ناسته کې وویل چې اوس هم په هغو سیمو کې چې د حکومت کنټرول پې کم دی کوکنار کرل کیږي. خاغلی دانشار دا ونه ویل چې په روان کال کې پر څومره هکتار ځمکه کوکنار کرل شوي. ویل په نامنو ولایتونو لکه هلمند کې د کوکنارو د کښت د لمنځه وړلو لپاره فرصتونه کم وو.
در ولایت بادغیس ما شاهد بیش از 17000
په بادغیس ولایت کې پر څه باندې 10000 هکتار ځمکه د کوکنار د کښت شاهدان یو. په ځینو ولایتونو کې د کوکنارو د کاروبار لپاره زمینه برابره شوې او په ورته وخت کې د نامنو یو زیاتوالی زموږ د پروګرامونو خنډ وګرځېد. په ټولیز ډول د 1415 کال په راپور کې د کوکنارو د کښت د 10% زیاتوالي شاهدان یو.
د افغانستان له مخدره موادو سره د مبارزې د وزارت ویاند وایي په اکثر ولایتونو کې وسلوال مخالفین بزګران د کوکنارو کښت لمسوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ملي امنیت د شورا مشاور مسکو ته د سفر په لړ کې له روسي چارواکو سره د مخدره موادو او د دې موادو د قاچاق کوونکو پر ضد د مبارزې خبرې کړې دي. افغان چارواکي وایي روسیه چمتو ده چې د تروریزم او مخدره موادو د لمنځه وړلو لپاره له افغانستان سره مرستې جاري وساتي. بلخوا د مخدره موادو پر ضد مبارزې د عدلي او قضایي مرکز ویاند خالد موحد په دې ناسته کې وویل چې د روان لمریز کال له پیل راهیسې دغه مرکز په دې اړوند 400 قضیو او په دې اړه د 1515 تورنو دوسیو ته رسیدګي کړې ده.
په دوی کې 23 د کورنیو چارو او د دفاع وزارتونو موظفین 10 ښځې او 15 بهرینی تبه شامل دي.
خاغلی موحد وایي ننګرهار په دې اړوند د 3 کابل د 6 کندهار د 8 هرات د 8 او نیمروز د 1 قضیو په لرلو د جرمی قضیو په برخه کې تر نورو ولایتونو مخکې دي. کارپوهان وایي افغان حکومت د مخدره موادو د کښت د لمنځه وړلو او د قاچاق کوونکو په نیولو کې پاتې راغلی دی. له مخدره موادو سره د مبارزې پخوانی وزیر جنرال خدایداد وایي
ما دولت افغانستان اگر پلان امهای
کشتی که افغانستان دولت د کوکنارو د نابودی پلان ترتیب کړي او وسلوال پاوس او د ملي شورا غړي په دې کې برخه واخلي د غستونزه حل کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې پخوا تر دې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او د مخدره موادو د قاچاق کوونکو پر زیاتوالي اندېښنې ښودل شوي دي. افغان حکومت تل د دغو موادو پر ضد د مبارزې لپاره د سیمه ییزو او نړیوالو همکاریو پر زیاتېدو ټینګار کړی دی. له مخدره موادو سره د مبارزې پخوانی وزیر ټینګار کوي چې که افغان حکومت د کوکنارو د کښت د مخنیوي او د قاچاق کوونکو د نیولو لپاره د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره د ګډې مبارزې پروګرام پلی نه کړي، ګرانه به وي چې د کوکنارو کښت او د مخدره موادو تولید له دې هیواده ورک شي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
د کونړ امنیتي چارواکي دا کوي د دې ولایت په هغو سیمو کې اوس دوله ضد وسلوال ځای پر ځای سوي چې د پاکستان له خاورې د راکټي بریدونو له کبله ولسي خلک ورڅخه وتلي دي. روحله انوري او نور تفصیل.
د کونړ امنیت قومندان پاسوال جمعه ګل همت ازادي راډیو ته وویل له تیرو څو کالو پاکستاني ځواکونه ځکه د ډیورن کرښې سره نږدې په پرتو ساحو باندې د توپونو ډزې کوي چې یادې سیمې له اصلي اوسیدونکو خالی کړي او په ځای یې د افغانستان د دولت مخالفین ځای په ځای کړي.
کوم پاکستانیان او مزدوران چې دوی غواړي په هلته روسي ډلې ځای پر ځای کړي او زموږ مجاهد ولس هغه څخه معجر شي فقط دلته غرض لري او بیا هغه روسي ډلې د خپل اهداف لپاره د کونړ په ولایت کې او د افغانستان د شرق ژوند ناامنۍ لپاره استعمال کړي. انشاءالله موږ به د بجات د طرفه کومک ورنه کړو.
قومندان وایي د پاکستاني او توپچی بریدونو له امله زیاتې سیمې خالی شوي چې اوس پکې وسلوال مخالفین پټنځایونه لري. هغه وایي دوی هم پوره چمتووالی لري چې د پاکستاني ځواکونو هر برید ته ځواب ورکړي، خو له دې ویریږي چې د افغان ځواکونو په ډزو کې به د پولې بلې غاړې ته پرتو قومونو ته زیان ورسیږي. د ډیورند په کرخه د پرتو سیمو اوسیدونکي هم وایي چې په کومو کورونو کې چې دوی میشت وي پاکستانی ځواکونه په توپونو ولي او کله چې د سیمې خلک خپل کورونه پرېږدي او طالبان پکې هستوګن شي بیا هغه ځایونه نه وشتل کیږي.
زمانو ولایت خان دی د مایا نمائنده ما زمونږ په مایا ساحه کې اول چې کورونه وشتل نو د بری مایا کورونه وشتل او بیا د خدنګ کورونه تخریب کړو او بیا د شاتی تنګي. د پاکستان مقصد دا دی چې دا ځایونه ځان ته وزګار کړي او خپله ورته راښکته شي.
خلک وایي د 2010 کال څخه پاکستاني ځواکونو د نړیوالو په موجودیت کې د کونړ پر خاوره راکټي بریدونه پیل کړي چې له امله یې په لسګونو کسان وژل شوي، په سلګونو زخمیان او په زیات شمیر کې کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي.
د افغانستان بانک مسؤلان وایي چې دغه بانک د افغانیو ارزښت د بهرنیو آثارو په وړاندې ثابت ساتلی، خو کارپوهان په دې برخه کې انتقادونه لري. تفصیل له خان محمد سین څخه اوري.
د افغانستان بانک مسؤلین وایي چې په هیواد کې د ناامنیو، اقتصادي ستونزو او په سیمه او نړۍ کې له سیاسي بدلونونو سره سره دغه بانک توانېدلی چې د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانیو ارزښت ثابت وساتي او په کورني مارکیټ کې د موادو د بیو بې حده لوړېدل کنټرول کړي. د افغانستان بانک رئیس خلیل صدیق د شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د افغانستان د بانکونو عالی شورا په خپلې وروستۍ ناسته کې د افغانستان بانک فعالیتونه د بانکدارۍ له معیارونو سره سم ګڼلي دي. ښاغلی صدیق په تېر او روان کال کې یو د بل پر وړاندې د افغاني او امریکایي ډالرو د ارزښت په هکله وویل.
بانک مرکزی د حالت کاملا دقیق مالی قرار داره.
مرکزی بانک په یو دقیق حالت کې دی او د هیواد پولي وضعیت خوندي دی. تیر کال افغانیو د ډالر پر وړاندې خپل ارزښت شاوخوا 2% او د یورو پر وړاندې 15% زیات کړی او په نوي کال کې د ډالر پر وړاندې د افغانیو ارزښت کې شاوخوا 2% تنقیز راغلی دی.
ښاغلی صدیق لاملونه په هیواد کې ځینې شرایط او وختونه یادوي، لکه د نوروز ورځې، حج ته د افغانانو تګ او داسې نور چې د پیسو راکړه ورکړه پکې زیات او بهرنیو اسعارو ته اړتیا پیدا کیږي. د افغانستان بانک رئیس دا هم وویل سره له دې چې په مارکیټ کې د موادو بیې د اقتصاد بازار د پالیسیو له مخې ټاکل کیږي، خو افغانستان بانک توانېدلی چې د موادو د بیو د بې حده پورته کېدو مخه ونیسي. د مرکزی بانک د معلوماتو له مخې اوس په افغانستان کې د موادو اړوند انفلاسیون شاوخوا 4% دی چې د سیمې د هیوادونو په پرتله څو برابره کم دی. د افغانستان بانک رئیس ډاډ ورکړ چې د موادو د بیو او د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانیو د ارزښت ښکته پورته کیدل موقتی دي. په ورته وخت کې د کابل پوهنتون استاد او د اقتصادي چارو پوه سیف الدین سیحون د مرکزي بانک له راپور سره موافق نه دی او وایي چې افغانۍ د بهرنیو اسعارو پر وړاندې خپل ارزښت بایللی او د موادو بیې هم لوړې شوې دي.
رابطه بین ارزش اسعار و ارزش پول ملی
د ملي پیسو او بهرنیو وسارو ترمنځ اړیکه ورځ په ورځ د ملي پیسو په زیان روانه ده او دا واقعیت نه لري چې افغانۍ ثبات لري. د افغانیو د ارزښت خوندیتوب په اړه یو ثابت سیاست نشته، بلکې اوسنی سیاست لنډمهاله او ماتیدونکی دی.
ښاغلی سیحون د هیواد اقتصادي وده او د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانۍ د ارزښت خوندیتوب د کورنیو تولیداتو او بهرنۍ سوداګرۍ په پراختیا پورې تړلې ګڼي. د ده په خبره اوسمهال دغه دواړه برخې لازم پرمختګ نه لري، خو افغان چارواکي وایي د کورنیو تولیداتو د زیاتوالي او د بهرنۍ سوداګرۍ د پراختیا لپاره پلانونه ترتیب شوي او د عملي کېدو په حال کې دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران د پارلمان دوو مهمو غړیو پر حکومت د خبریالانو، مدني فعالانو او ټولنیزو رسنیو د کارکوونکو د نیولو له کبله انتقاد کړی دی. د پارلمان له دې غړي څخه یوه په مستقیمه توګه د ایران سپای پاسداران تورن کړی دی. نور تفصیل له اجمل آن څخه.
د ایران د پارلمان یو اصلاح غوښتونکي غړي محمد صادقي په مستقیمه توګه د ایران د سپای پاسداران قومندان ته لیک لیکلی. په دې لیک کې له محمد علي جعفري غوښتل شوي چې له سیاست د ځان لرې وساتي. د ښاغلي صادقي په دې لیک کې قومندان محمد علي جعفري ته په خطاب کې ویل شوي، د ټلګرام د ټولنیزې شبکې مدیران چې د ایران له اصلاح غوښتونکو سره نږدې اړیکې لري، ظاهرا د ایران د انقلاب ساتونکي ځواک یا سپای پاسداران د استخباراتو لخوا نیول شوي. صادقي لیکلي چې دا ډول پیښو په ایراني ټولنه کې د اندېښنو یوه څپه راپورته کړې. په وروستیو ورځو کې د ټلګرام ټولنیزې شبکې یو شمېر چلوونکي چې د اصلاح غوښتونکو او د ایران د اوسني ولسمشر حسن روحاني ملاتړې کاوه نیول شوي دي. همدارنګه د احسان مازندراني او مراد سقفي په نومونو دوه نور یاد ایراني خبریالان هم د ایران د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي. بلخوا پرون د اصلاح طلبانو یو خبرونه ریپورت ورکړ چې د هاشمي رفسنجاني چې د ایران د اسلامي انقلاب له پیلوونکو څخه د لور فایزه هاشمي په شپږ میاشتې بند محکومه شوې. فایزه هاشمي چې د ایران قضایه ځواک په فساد تورن کړی و د درو خپرولو په جرم محکومه شوې. نوموړي د 2009 میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د اپوزیسیون د مشر میر حسین موسوي له مخکښو پلویانو څخه وه. فایزه هاشمي تر دې مخکې هم د هغه څه په جرم چې د عامه ذهنیتونو ګډوډول بلل شي و شپږ کاله زندان تیر کړی. د هغه کسانو په منځ کې چې د رسنیو د فعالانو د نیولو په خاطر د ایران پر حکومت سخت انتقادونه کړي، علي متوهري هم شامل دی. علي متوهري د ایران د پارلمان غړی او له منځلارو محافظه کارو څخه دی. نوموړي د ایران د استخباراتو وزیر ته خبرداری ورکړی چې که د وروستیو نیولو په اړه معلومات ورنکړي، په پارلمان کې به یې د استضاع غوښتنه وکړي. په داسې یو وخت کې د رسنیو د فعالانو نیول کېدو په ایران کې ډېر انتقادونه راپورته کړي، ځکه دوه میاشتې وروسته په دې هېواد کې د ولسمشرۍ انتخابات کېږي او همدا رسنیي فعالان تر یو حده کولای شي چې د انتخاباتو پر نتایجو اغېز ولري.
له اجمل ان څخه په بل راپور کې اوري چې د امریکا حکومت د جمعې په ورځ ویلي دوی به د محکمې د هغو حکم په اړه د استناب غوښتنه وکړي چې د کډوالو په اړه یې د ولسمشر د اجرایي فرمان د عملي کېدو مخه نیولې ده.
د امریکا د عدلی وزارت وایي دوی د مریلند د سیمه ییزې محکمې د هغه حکم په اړه د استناف غوښتنه کوي چې د کډوالو په اړه یې د ولسمشر ټرمپ د دویم اجرایوي فرمان د یوې برخې عملي کېدل ځنډولي. ولسمشر ټرمپ د مارچ په شپږمه نیټه د نړۍ د شپږو هیوادونو څخه چې ګڼ وګړي یې مسلمانان دي، امریکا ته د خلکو په سفر موقت بندیز ولګوه. د مریلند یوې سیمه ییزې محکمې په دې اونۍ کې د ټرمپ د دې فرمان د هغه برخې عملي کېدل وځنډول چې امریکا ته له دې هیوادونو څخه د کډوالو په ورتګ د څلورو میاشتو لپاره بندیز لګوي. خو په هوایي ایالت کې یو سیمه ییزې محکمې بیا د ولسمشر ټرمپ د دې اجرایوي فرمان د دواړو برخو د ځنډولو حکم ورکړ چې ورسره د مارچ له شپاړسمې نیټې څخه د دې فرمان د عملي کېدو مخه ونیول شوه. د ولسمشر ټرمپ دا فرمان همدارنګه د واشنگټن په یوې سیمه ییزې محکمې کې هم ننګول شوی، خو دې محکمې ویلي دوی به په دې اړه څه پرېکړه ونکړي چې د امریکا دوو نورو محکمو لا دمخه پرېکړې کړي. د واشنگټن محکمې تر دې مخکې امریکا ته د کډوالو د ورتګ په اړه د یو بل فرمان چې په جنوري میاشت کې صادر شوی و مخه نیولې وه. هغه فرمان چې اوس یې محکمې چیلنج کوي د ولسمشر ټرمپ د لومړني فرمان په څیر د یو شمېر هیوادونو لکه ایران، سومالیا، یمن، سوریې، سودان او لیبیا څخه امریکا ته پر سفر موقت بندیز لګوي. یوازې د عراق نوم چې په لومړني فرمان کې موجود و له دویم فرمان څخه ایستل شوی. همدارنګه په مخکینی فرمان کې له بندیز لګیدل هیوادونو څخه امریکا ته د هغه کسانو پر ورتک هم بندیز لګیدل او چې امریکا کې د استوګنې قانوني اسناد لکه ګرین کارډونه او ځانګړي ویزې لرلې. خو په دویم فرمان کې دا خلک چې امریکا کې د استوګنې قانوني اسناد ولري له بندیز استثنا شوي. هغه کاسیانو چې په میریلند او هوایي ایالتونو کې د شپږو مسلمان میشتو هیوادونو څخه امریکا ته د خلکو د سفر په اړه د ولسمشر ټرمپ د فرمان د ځینو برخو عملي کېدل ځنډولي وایي، د دې فرمان تر شا غیر قانوني توکمیزي او مذهبي انګیزې ویني. د هوایي د محکمې قاضي ډیرک واټسون ویلي د ډونالډ ټرمپ په دې اعلامیه کې هیڅ قانوني نشته. د دې قاضي په وینا ټرمپ د امریکا متحده ایالاتو ته په بشپړه توګه د مسلمانانو د ورتګ د مخنیوي غوښتنه کوي. خو ولسمشر ټرمپ وایي دا اقدامات د ترهګرو بریدونو څخه د امریکا د خوندیتوب لپاره ضرور دي. د سپینې ماڼۍ ویان شان سپایسر د جمعې په ورځ وویل حکومت به د میریلند د سیمه ییزې محکمې د دې ناسم حکم په اړه چې د دې اجرایوي فرمان مخه یې نیولې د استناف غوښتنه وکړي، خو دوی سمدستي د هوایي د سیمه ییزې محکمې د حکم په اړه د استناف غوښتنه نه کوي.
اوس له فرشتې نگاه سره اوسئ.
تشکر سالی جان، خسته نباشید. سلام به شما شنوندگان عزیز صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 108.5 میشنوید. 6:30 شام به وقت افغانستان است. کمیته مشترک حکومت و حزب اسلامی میگوید پس از تضمین حزب اسلامی اولین گروه زندانیانی این حزب آزاد می شوند. نگرانی کابل از موقف مسکو در قبال گروه طالبان رفع شده. اینکه چگونه جزئیات همین موضوعات را در جریان مجله خبری با من فرشته نگاه می شنوید. گزارش های دیگر هم داریم، اما پیش از این همه سید سمی عباس خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را پیشکش می کند.
با عرض سلام، نخست سرخط خبرها. وزرای دفاع، داخله و رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان از سوی ولیسی جرگه استیضاح می شوند. مقام های امنیتی ولایت فاریاب از کشته و زخمی شدن 9 طالب مسلح در 3 ولسوالی آن ولایت خبر می دهند. قوای عراقی شهر کنه موصل را تصرف کرده و در جاده ها به جنگ مشغولند. تفصیل خبرها. کمیته مشترک تطبیق توافقنامه صلح با حزب اسلامی میگوید پس از اخذ تضمین از سوی مسئولان این حزب، دسته اولی از زندانیان این حزب رها خواهند شد. احمد فرزان سخنگوی این کمیته میگوید که آنان اسامی 60 زندانی را به حزب اسلامی سپرده، اما مسئولان این حزب تا هنوز تضمین این افراد را تهیه نکردند. در این مورد تا دقایق بعد صحبت مفصل خواهیم داشت. وزرای دفاع، داخله و رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان از سوی ولسی جرگه استیضاح می‌شوند. همایون معاون اولی ولسی جرگه در نشست عمومی روز شنبه مجلس گفت که این مقام‌ها به دلیل افزایش نامی‌ها در کشور، به خصوص حمله بر شفاخانه سردار محمد داوود خان در کابل، استیضاح می‌شوند.
استیضاح حق مسلم وکیل صاحب است مطابق قانون اساسی. تمام سوالاتی که در مورد امنیت دارین به روز استیضاح میتونین همگی شما مطرح کنین.
اما برخی از اعضای ولسی جرگه با استیضاح انتقاد کرده و میگویند که در گذشته استیضاح چندان تأثیری نداشته است. مقام های محلی لوگر میگویند که 4 بزرگ قومی و موسفید که حدود 2 ماه پیش از سوی طالبان رو داشته بودند رها شدند. عبدالولی وکیل، یک عضو شورای ولایتی لوگر، به رادیو آزادی گفت که این بزرگان قومی به اتهام همکاری با دولت از ولسوالی عزرا ربوده شده بودند و افسود که این افراد با میانجیگری دیگر بزرگان قومی رها شدند. مقام های امنیتی ولایت فاریاب از کشته و زخمی شدن 9 طالب مسلح در 3 ولسوالی آن ولایت خبر می دهند. مل پاسوال عبدالنبی الهام، قماندان امنی ولایت فاریاب، تا نشست گفت 3 طالب در شیرین تگاب کشته شدند که وقتی که می خواستند بمبگذاری کنند بم خودشان انفجار کرد. الهام افزود طالب دیگر در نبرد رویارویی با نیروهای امنیتی جان داد. ادامه اخبار. قوای عراقی به شهر کنه موصل داخل شدند و در جنگ‌های خیابانی در جاده‌های این شهر با جنگجویان داعش روبرو می‌باشند. قوای عراقی در ماه فوریه با کمک هوایی قوای آمریکا عملیاتی را برای تصرف غرب موصل آغاز کردند. بخش شرقی این شهر در ماه جنوری به دست قوای عراقی رسیده بود. به گفته سخنگوی وزارت داخله عراق، قوای این کشور به مسجد بزرگ النوری نزدیک شدند. این مسجد اهمیت رمزی دارد زیرا رهبر داعش ابوبکر البغدادی در سال 2014 در همین مسجد خلافت خود را اعلان کرد. همکنون میدان هوایی، ایستگاه عمومی خط آهن و بنای حکومت محلی موصل در دست قوای عراقی می باشد. وزیر خارجه آمریکا رکس تیلرسون اظهار داشت تنش در شبه جزیره کوریا به یک درجه خطرناک رسیده و تعهد نمود که واشنگتن برای جلوگیری از بحران با چین مشترکاً کار خواهد کرد. تیلرسون در آخرین مرحله سفرش به شرق آسیا امروز در بیجینگ در این مورد سخن گفت. در این سفر نگرانی ها در مورد برنامه های اتمی و راکت های بالستیک کوریا شمالی در محراق توجه قرار دارد. بعد از ملاقات با وزیر خارجه چین وانگ ای، تیلرسون اظهار داشت: ما همچنان تبادل نظر کردیم. دو طرف نظریات مشترک دارند و احساس میکنند که تشنج در این شبه جزیره فعلا به درجه بلند آن است و شرایط به یک مرحله خطرناک رسیده است. تیلرسون دیروز عبد مارچ اظهار داشت اگر تهدیدهای پیانگ یانگ بیشتر شود احتمال استفاده از قوی نظامی روی دست میباشد. در ادامه تشنج‌های سیاسی بین ترکیه و اروپا، جرمنی تهدید کرده است که حضور سیاستمداران ترکی را در محضر عام در این کشور ممنوع خواهد کرد. اختلافات دیپلماتیک زمان شروع شد که جرمنی و هالند به وزرای ترکیه اجازه ندادند که در تجمع ترکای مقیم این کشور سخنرانی کنند. وزرای ترکیه می‌خواستند این ترک‌ها را تشویق نمایند که در همه‌پرسی ترکیه سهم گرفته و به طرفداری اصلاحات در قانون اساسی این کشور رأی بدهند. هدف از این همه‌پرسی که در 16 اپریل برگزار می‌شود، بیشتر ساختن صلاحیت‌های رئیس جمهور رجب طیب اردوغان می‌باشد. و مقامات فرانسه میگویند یک مردی که یک اسلحه را از دست یک عسکر در میدان هوایی اوغلی در پاریس گرفت، هدف تیر قرار گرفته و از پا درآورده شد. نظر به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، این مرد امروز صبح تفنگ را قاپیده و در وقت فرار به یک دکان داخل شد، ولی هدف تیر سربازان امنیتی قرار گرفت. در این حادثه به کسی دیگر آسیب نرسیده است. این میدان هوایی که دومین میدان هوایی بزرگ در پاریس میباشد، تخلیه شده است. بعد از حمله سال 2015 که در آن 130 نفر در پاریس کشته شدند، فرانسه هنوز هم در حالت اضطراری قرار دارد. پایان اخبار.
شش و 36 شام به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی استید. این هم داشته های این مجله خبری. کمیته مشترک حکومت و حزب اسلامی میگوید پس از تضمین حزب اسلامی اولین گروه زندانیان این حزب آزاد میشوند. روسیه چگونگی روابطش با طالبان را روشن کرده، این را شورای امنیت ملی افغانستان میگوید.
روس ها توضیح نمودند که ایرادشان با گروه طالبا و از خاطر تشویقشان به روند صلح در افغانستان بودند. این یک وضعیت بسیار مهم بود.
از کشته شدن فرخنده 2 سال می گذرد. خانواده او می گوید عدالت هنوز هم تأمین نشده.
عدالت از نظر فامیل ما تأمین نشده است. ما در پی انتقام هیچ وقت نبودیم. ما در پی تأمین عدالت است.
گزارش های دیگر هم داریم و در مسائل بین المللی می شنوید که برخی از قانونگذاران ایرانی از سپاه پاسداران به خاطر بازداشت خبرنگاران و فعالان انتقاد کردند. اینها و بیشتر از اینها در این مجله رادیو آزادی. از شما دعوت میکنم تا با ما باشید. باز هم سلام، شام شما بخیر. فرشتن نگاه است و همکارم سید قادر جلالوف در بخش تخنیک در این مجله خبری مرام روی میکنه. حزب اسلامی، کمیته مشترک حزب اسلامی و حکومت میگوید پس از تضمین حزب اسلامی اولین گروه زندانیان این حزب آزاد میشوند. سخنگوی این کمیته میگوید آنان لیست 60 تن از زندانیان را به حزب اسلامی فرستادند، اما تا کنون در این مورد کدام پاسخی نگرفتند. محمد امین کریم که از جانب حزب اسلامی عضویت این کمیته را دارد میگوید آنان رهایی زندانیان را که مردم بالای آنها اعدام داشته باشند نمی‌خواهند، اما زندانیان دیگر این حزب باید هرچی زودتر آزاد شوند. نصرت پارسا از کابل گزارش می‌دهد.
هرچند حزب اسلامی از کندی در روند تطبیق توافقنامه صلح میان این حزب و دولت افغانستان انتقاد میکند، اما کمیته مشترک برای تطبیق این توافقنامه میگوید به زودی گروه اول زندانیان حزب اسلامی آزاد خواهد شد. احمد فرزان سخنگوی این کمیته میگوید حزب اسلامی درباره این زندانیان باید طور تضمین دهد که این افراد در آینده به فعالیت های تخریب کارانه دست نمیزنند. آقای فرزان روز شنبه به رادیو آزادی گفت عملی شدن توافقنامه صلح با حزب اسلامی حتمی بوده، اما به گفته وی این کار زمانگیر است.
ما لیست 60 نفره را آماده کرده ایم و آن را همراه با ضمانت خط به دفتر حزب اسلامی فرستاده ایم و زمانی که این ضمانت خط ها آماده شود و برای ما بسپارند، انشالله ما بسیار بزودی شاهد آزادی گروه اول زندانیان خواهیم بود.
به گفته آقای فرزان، اعضای حزب اسلامی که به جرایم حق العبدی زندانی شدند شامل این لیست نیستند. پیش از این به شمول حضرت صبغت الله مجددی از رهبران پیشین جهادی شمار از نهادهای مدنی نسبت به این موضوع نگرانی کرده و گفته بودند که هیچ کس نمیتواند حق العبد را ببخشد و حکومت باید در این بخش جدی باشد. هرچند پیش از این سخنگویان حزب اسلامی گفتند شاید گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی تا آخر ماه حود به کابل بیاید، اما حالا مسئولان در حزب اسلامی میگویند به دلیل عدم رهایی گروه اول زندانیان این حزب آمدن آقای حکمتیار به کابل به تعویق افتاده است. محمد امین کریم که از جانب حزب اسلامی عضویت کمیته مشترک تطبیق توافقنامه صلح را دارد میگوید حکومت باید بدون زندانیان حق العبدی تمام زندانیان این حزب را آزاد کند. آقای کریم روز شنبه در این باره به رادیو آزادی گفت از زندانیانی که آزاد می شوند ضمانت می کنند، اما این حزب هیچگاه خواستار رهایی زندانیان حق العبدی نیست.
ما حزب اسلامی افغانستان از زندانیا و اسرای که آزاد می شوند تضمینی را به دولت خواهد داد. این مطلب بسیار واضح و صریح باشد که احد توانایی و صلاحیت آزاد کردن کسانی را که دعوای حق العبدی بالا از نص نداره و در این رابطه حزب اسلامی هیچ وقت تقاضای مبنی بر اینکه کسانی که دعوای حق العبدی بالای شمس نکرده و نخواهیم کرد.
آقای کریم میگوید هرچند عملی شدن توافقنامه صلح میان حزب اسلامی و دولت افغانستان زمان گیر است، اما به گفته وی تا حال اقدامات حکومت در این راستا بتی بوده است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
مقام های افغان میگویند در سفر مشاور امنیت ملی به روسیه نگرانی ها در مورد ارتباط این کشور با گروه طالبان رفع و در این رابطه وضاحت به میان آمده است. سخنگوی دفتر شورای امنیت ملی افغانستان امروز بر رادیو آزادی گفت در این سفر دو روزه ای که دیروز به پایان رسید، مقام های روسی گفتند حکومت آن کشور از گروه طالبان خواسته تا به گفتگوهای بین الافغانی حاضر شوند. سحر لیوال و جزئیات بیشتر.
شورای امنیت ملی افغانستان میگوید روسیه از اعضای گروه طالبان خواسته تا برای تامین صلح در افغانستان رابطه‌شان را با گروه‌های دهشت افغان قطع کنند و اسلحه‌شان را بر زمین بگذارند. تواب غرزنگ سخنگوی دفتر این شورا روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت مقامات روسی در دیدار با محمد حنیف اتمر مشاور امنیت ملی رئیس جمهور همچنان تاکید کردند که طالبان مسلح باید اعمال تروریستی را ترک کرده و با احترام و قانون اساسی افغانستان وارد گفتگوهای صلح شوند.
روس‌ها توضیح نمودند که رابطه‌شان با گروه طالبان به خاطر تشویقشان به روند صلح در افغانستان بوده است و طبعا روند صلح در افغانستان با در نظر داشت اصل محوریت دولت افغانستان انجام می شود. پیش طالبان یا گفتند که خواستیم که چهار اصل هم در مد نظر بگیرند. این یک وضعیت بسیار مهم بود و ما از این موقف جدید دولت روسیه استقبال میکنیم.
محمد حنیف اتمر مشاور امنیت ملی رئیس جمهور در سفر دو روزه‌اش به روسیه که به روز جمعه پایان یافت با همتای روسیه‌اش و وزیر خارجه آن کشور گفتگو کرده است. به تازگی خبرگزاری ترتاس هم گزارش داده که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفته است که کشورش از تامین صلح در افغانستان پشتیبانی میکند و همکاری‌های مسکو در بخش مبارزه با تروریسم و مواد مخدر با کابل ادامه خواهد یافت. پیش از این نیز وزارت خارجه افغانستان از اعلام اخیر روسیه استقبال کرده که گفته بود هدف تماس‌هایش با گروه‌های مخالف مصالحه حکومت افغانستان تحکیم صلح و ثبات در این کشور و منطقه بوده است. یک ماه قبل مسکو میزبان یک نشست شش جانبه کشورهای منطقه به شمول افغانستان بود که در آن روی تلاش‌های صلح با طالبان مصالحه هم صحبت شد. اما دو ماه قبل از آن مسکو نشست سه جانبه را به اشتراک چین و پاکستان میزبانی کرد که افغانستان در آن حضور نداشت. عدم حضور در این نشست و تایید برخی مقام‌های روسی از روابط آن کشور با طالبان مصالحه نگرانی‌های را به میان آورده بود. اما حالا حکومت افغانستان میگوید ابهامات در این رابطه روشن شده و امیدوار است تا تلاش‌های روسیه برای تحکیم صلح در این کشور به نتیجه مطلوب برسد. اما آیا تلاش‌های روسیه در تشویق طالبان مصالحه در پیوستن به پروسه صلح افغانستان و تامین صلح در این کشور مؤثر واقع خواهد شد؟ اسحاق قطمر آگاه مسائل سیاسی و امنیتی در پاسخ به این سوال به رادیو آزادی گفت این تلاش‌ها در صورت می‌تواند به نتیجه برسد که در تناقض با اهداف آمریکا و ناتو که همکاران استراتژیک افغانستانند قرار نداشته باشد.
این همکاری اگر بین افغانستان و روسیه و طالبان و یا کشورهای منطقه ایجاد شود مسئله خوبی خواهد بود. منتها اگر این در تناقض با منافع آمریکا و ناتو واقع نشود و در غیر از این باز اگر امریکا و ناتو به این مذاکرات خوشبین نباشند در یک مقطع زمان خود مذاکرات سپوتاژ خواهد شد.
از سوی هم انتظار خادم کارشناس مسائل روابط بین المللی تعامل با روسها را از سوی افغانستان مهم خوانده اما تاکید میکند تا حکومت این کشور سیاستی را با روسیه در پیش بگیرد که برای برخی از کشورهای دیگر حساسیت برانگیز نباشد.
شنیدید که شورای امنیت ملی افغانستان گفته که روسیه چگونگی روابطش با گروه طالبان را روشن ساخته. انی فتمر مشاور امنیت ملی افغانستان به روز پنجشنبه پس از نشست سه جانبه در لندن به روسیه سفر کرد و در آنجا با مقام‌های روسی روی مسائل مختلف از جمله روی جرایم سازمان یافته، قاچاق انسان و اسلحه، مسائل مربوط به تروریسم و دیگر تعهداتی که تهدیداتی که امنیت کشورهای منطقه را با خطر مواجه کرده صحبت کرده است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
6:46 دقیقه شام به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. فرخنده را به یاد دارید، دختری که دو سال پیش به جرم سوختاندن اوراق قرآن کریم از سوی شمار از مردان خشمگین در شهر کابل کشته شد. اکنون که دو سال از این حادثه میگذرد، وکیل مدافع و خانواده فرخنده میگویند حکومت وحدت ملی در این دو سال نتوانسته عدالت را در خصوص قضیه فرخنده تامین کند. مجیب الله ملکزاده برادر فرخنده در صحبت با رادیو آزادی از حکومت می خواهد تا تمام عاملین قتل خواهرش مجازات شوند. نصرت پارسا خبرنگار رادیو آزادی همچنان به سراغ یک تن از کسانی که در کشتن فرخنده دست داشت به زندان پل چرخی رفته و در این زمینه گزارش را تهیه کرده.
از حادثه قتل فرخنده به دست شمار از مردان خشمگین در کابل دو سال گذشت، اما به باور خانواده فرخنده تا حال عدالت واقعی در خصوص این قضیه تامین نشده است. مجیب الله ملکزاده برادر فرخنده که پس از این رویداد به دلیل تهدیدهای امنیتی همراه با خانواده‌اش در تاجیکستان زندگی می‌کند، از شهر دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که حکومت افغانستان در این دو سال نتوانست عاملان قتل وی را مجازات و عدالت را تامین کند. با گفته وی هنوز شمار از عاملان قتل خواهرش از سوی نیروهای امنیتی بازداشت نشدند.
اما در کل عدالت از نظر فامیل ما تامین نشده. از نظر فامیل ما چی که از نظر تمام مردم افغانستان و حتی از تمام مردم جهان، ما در پی انتقام هیچ وقت نبودیم. ما در پی تامین عدالت است.
دو سال پیش در چنین روز فرخنده به اتهام سوختاندن قرآن در برابر زیارت شاه دوشمشیره و در پیش چشم پلیس کابل و در حضور صدها باشنده پایتخت کشته شد. پس از این رویداد و تظاهرات گسترده مردم در کابل، حکومت 29 فرد ملکی را به اتهام دست داشتن در این قضیه بازداشت کرد و نیز 20 مامور امنیتی هم به اتهام این که نتوانستند فرخنده را نجات دهند مورد پیگرد قرار گرفتند. نجلا راحل وکیل مدافع خانواده فرخنده میگوید از میان این همه افراد در حال حاضر 11 تن در زندانند. به گفته وی حکومت نتوانست تا عدالت را به گونه واقعی در این قضیه تامین کند.
محکمه اول خب به هر حال 1-4 نفر حکم اعدام صادر شده بود، در محکمه دو متاسفانه او هم لغو شد و تقریبا از تمام کسایی که تحت نظارت قرار داشتن 11 نفر تحت نظارت موند و تا یک نفر دیگه که به محکمه اول بلد گرفته بود و محکمه دو رو به 10 سال محکوم کرد به نام محمود، او خود کاملا فرار کرد.
اما کسانی که به جرم دست داشتن در کشتن فرخنده زندانی شدند، آیا نسبت به عملکردشان پشیمان شدند؟ در این باره به سراغ شرف بغلانی در زندان پلچرخی می روم. شرف کسی است که پس از کشتن فرخنده در صفحه فیسبوکش نوشت که در کشتن فرخنده دست دارد. او می گوید
زمان کسی با قرآن تجاوز بکنه با دین ما که تجاوز بکنه و زیر پای ما که بمرم ما بدر کدام اکسل عمل نشان نمیتون چرا جگر هم کن شقا
کشتن فرخنده شهید شدنش بر تو افتخار بود
افتخار بود کسی که با دین تجاوز بکنه با قرآن ما تجاوز بکنه و بمره با ما افتخاره.
در همین حال لوئیس سارانوالی افغانستان خبر می‌دهد که هنوز دوسیه فرخنده بسته نشده و کسانی که در این قضیه متهمند مورد پیگرد قرار دارند.
از فرخنده شنیدید. گزارش مفصل این را فردا در برنامه‌های صبح رادیو آزادی نیز شنیده می‌توانید.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
برخی از نمایندگان مردم هرات در ولسی جرگه می گویند در کنسولگری ایران در این ولایت به نام بیمه پول گرفته می شود، اما در بدل آن خدمات در آن کشور ارائه نمی گردد. محمد رضا خوشک و تندوست یکی از نمایندگان هرات در نشست روز شنبه گفت روزانه 2000 نفر برای گرفتن ویزه به کنسولگری ایران در هرات مراجعه می کنند و پول انگفته را به نام بیمه می پردازند. جاوید حسنزاده گزارش دارد.
برخی نمایندگان مردم هرات در ولسی جرگه میگویند از یک ماه به این طرف کنسولگری ایران در هرات از هر افغانی که به ایران سفر میکند مبلغ 15 یورو به نام بیمه اخذ میکند. محمد رضا خوشک و تندوست یکی از این نمایندگان در نشست روز شنبه این جرگه از این مسئله ابراز نگرانی کرده گفت در حالی که این پول به نام بیمه گرفته میشود اما خدمات در بدل آن به افغانها در ایران عرضه نمیشود.
کنسولگری های کشور جمهوری اسلامی ایران به علاوه پول ویزایی که میگیرد 15 یورو بابت بیمه از کسایی که تقاضای ویزا میکنن و یا مسافرینی که میخواهند ایران بره میگیرن. ظاهرا این قرارداد همراه یک شرکت خصوصی صورت گرفته که یک برگه میدن که ما در مقابلش خدمات انجام میدیم در حالی که به هیچ عنوان صحت نداره.
آقای وطن دوست گفت روزانه 1500 تا 2000 تن از کنسولگری ایران در هرات ویزا گرفته و تقاضای سفر به آن کشور را میکنند و با اخذ این پول روزانه هزارها یورو از کشور به نام بیمه خارج میشود. اما وای نگفت که این شرکت خصوصی پول را در بدل عرضه کدام خدمات اخذ میکند و با چی دلیل این خدمات را انجام نمیدهد. هیئت اداری ولسی جرگه با توجه به جدیت موضوع خواهان پیگیری این مسئله از سوی کمیسیون روابط بین المللی ولسی جرگه گردید. همایون معاون اول این جرگه در مورد گفت
و چون این مسئله جدی است در حقیقت اول خود یک پول بسیار گزاف و انگفت گرفته میشه و در ایران وقتی که یک حادثه رخ میده هیچ کس به خدمت اونا حاضر نمیشه این مسئله را جدی بررسی کنند.
پیش از این شماره از رسانه‌های داخلی نیز در مورد گرفتن پول بیمه از سوی یک شرکت خصوصی در مرز اسلام قلعه دو قارون از سوی ایران گزارش‌هایی را منتشر کرده بودند. در گزارش به نقل از افغان‌ها گفته شده که این شرکت خصوصی در توافق با حکومت ایران از آنان به شکل جبری مبلغ 800 افغانی بیمه اخذ می‌کند. در این حال کارشناسان افغان اخذ پول بیمه از سوی کنسولگری ایران در هرات را خلاف حقوق بین الملل دانسته و میگویند وظیفه کنسولگری ها فقط ایجاد تسهیلات و دادن ویزا به مردم است. خالد سادات کارشناس روابط بین الملل در صحبت با رادیو آزادی در این مورد گفت
حق و صلاحیت در یک کنسولگری وجود ندارد. بنابراین هر پیسی هر پولی که به نام بیمه از سوی کنسولگری صورت میگرفته میتونه و یا اونا اخذ میکنن ای در مغایر به حقوق بین الملل هستن و این خلاف قانون هستن.
تلاش کردیم در این باره نظر وزارت خارجه افغانستان را نیز داشته باشیم اما با تماس های مکرر موفق به دریافت پاسخ نشدیم. اما آقای سادات از حکومت افغانستان میخواهد در برابر این کار اقدام جدی کرده و نگذارد تا حقوق افغانها در داخل کشور از سوی ایران پامال شده و به نام بیمه از آنان پول اخذ گردد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
مسئولین افغانستان بانک اطمینان میدن که ارزش پول افغانی را در برابر اسعار خارجی ثابت نگه داشتند. رئیس این بانک امروز در نشست در کابل در این مورد معلومات داد. آرزو قیاسی و جزئیات بیشتر.
مسئولین افغانستان بانک میگویند که با وجود ناامنی ها، مشکلات اقتصادی و تغییر در سیاست های منطقه‌ای و جهانی توانستند ارزش پول افغانی را در برابر اسعار خارجی ثابت نگه دارند و از افزایش قیمت بیش از حد مواد نیز جلوگیری کنند. خلیل صدیق رئیس این بانک روز شنبه در کابل به خبرنگاران گفت که شورای عالی بانک ها در نشست اخیرشان کارکرد افغانستان بانک را مطابق معیارهای بانکداری دانسته است. آقای صدیق در مورد ارزش پول افغانی و اسعار خارجی در سال گذشته و سال جاری چنین اشاره کرد.
بانک مرکزی در حالت کاملا دقیق مالی قرار داره و وضع پولی کشور به حالت مسئول و درست است. سال گذشته افغانی در برابر دلار حدود 2% تضعیف ارزش داده و در برابر یورو حدود 5%. در طول سال مالی جدید ما یک تنقیص در ارزش پول افغانی در برابر دلار داشتیم در حدود کمتر از 2%.
آقای صدیق عامل آن را برخی شرایط چون نوروز، روند حج رفتن افغانها و برخی موضوعات دیگر که در آن داد و ستد پول بیشتر شده و به اسعار خارجی نیاز پیدا می شود عنوان کرد. رئیس افغانستان بانک همچنان گفت با آنکه نرخ مواد در مارکت به اساس اقتصاد بازار و پالیسی ها تعیین می شود، اما به گفته ای وی این بانک توانسته است تا از افزایش قیمت بیش از حد این مواد نیز جلوگیری کند. به اساس معلومات افغانستان بانک، اینفلاسیون مرتبط با مواد در افغانستان حدود 4% می باشد که در مقایسه با کشورهای منطقه چند درصد کمتر است. رئیس افغانستان بانک اطمینان داد که افزایش نرخ مواد و تغییر پول افغانی در برابر اسعار خارجی موقتی می باشد. اما سیف الدین سیحون استاد اقتصاد پوهنتون کابل با گفته های مسئولان افغانستان بانک موافق نیست. وی می گوید که پول افغانی ارزشش را در برابر اسعار خارجی از دست داده و نرخ مواد نیز افزایش شفته است.
رابطه بین ارزش اسعار و ارزش پول ملی روز به روز به زیان پول ملی در نوسان است و این متاسفانه واقعیت ندارد که ما تصور کنیم که پول افغانی ثبات داشته است. ولی در کل سیاست پولی افغانستان برای حفظ ثبات ارزش پول یک سیاست با ثبات نیست، یک سیاست مقطعی، یک سیاست شکننده و ناتوان است.
آقای سیحون انکشاف اقتصاد افغانستان و حفظ ثبات پول این کشور را در برابر اسعار خارجی مرتبط به افزایش تولیدات داخلی و گسترش تجارت خارجی می داند و می گوید در حال حاضر در هر دو بخش پیشرفت لازم وجود ندارد. اما مسئولین حکومتی می گویند که برای رشد تولیدات داخلی و انکشاف تجارت خارجی برنامه های ترتیب شده و در حال تطبیق است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
دو عضو برجسته مجلس ایران به خاطر بازداشت خبرنگاران، فعالان رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی بالای حکومت انتقاد کردند. ایران در آستانه برگزاری انتخابات است و ظاهراً شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها در این انتخابات میتونن نقش مهم را داشته باشند. بیشتر در گزارش امید مرزبان.
محمد صادقی یک عضو اصلاح طلب مجلس ایران مستقیما نامه به فرمانده سپاه پاسداران انقلاب نوشته است. در این نامه از محمد علی جعفری خواسته شده که از سیاست دوری کند. در نامه صادقی خطاب به فرمانده سپاه همچنان آمده است که بازداشت مدیران شبکه‌های تلگرام که رابطه نزدیک با اصلاح طلبان دارند یا حامی حکومت هستند ظاهرا از سوی شاخه استخبارات سپاه صورت گرفته. صادقی نوشته است که چنین رویدادها سبب افزایش موجی از نگرانی‌ها در جامعه شدند. در روزهای اخیر شماری از مدیران شبکه‌های پیام‌رسانی تلگرام که از اصلاح طلبان و حکومت میانه‌رو رئیس جمهور حسن روحانی پشتیبانی می‌کردند، بازداشت شدند. همچنان دو خبرنگار مطرح به نام‌های احسان مازندرانی و مراد ثقفی از سوی نیروهای امنیتی ایران دستگیر شدند. در این حال دیروز یک نشریه اصلاح طلب گزارش داد که فائزه هاشمی، دختر اکبر هاشمی رفسنجانی، یکی از بنیانگذاران انقلاب اسلامی ایران، به 6 ماه حبس محکوم شده است. فائزه هاشمی که قوای قضاییه ایران را به فساد متهم کرده بود، به جرم دروغ پراگنی محکوم شد. او در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال 2009 از طرفداران پرسر و صدای رهبر اپوزیسیون حکومت میرحسین موسوی بود. فائز هاشمی پیش از این نیز به جرم آنچه مغشوش کردن اذهان عامه دانسته شد 6 سال حبس را سپری کرده است. در میان کسانی که به خاطر بازداشت فعالان رسانه‌ای بالای حکومت به شدت انتقاد کردند، علی مطهری نیز شامل است. مطهری عضو مجلس و از بنیادگرایان میانه رو است. او حتی به وزیر استخبارات هشدار داده گفت در صورتی که درباره بازداشت‌های اخیر معلومات ندهد، خواهان استیضاح وی در پارلمان خواهد شد. بازداشت فعالان رسانه‌ای در چنین مقطع زمانی بیشتر از گذشته در ایران سر و صدا برپا کرده است، زیرا دو ماه بعد در این کشور انتخابات ریاست جمهوری برگزار می‌شود و همین گروه‌های اطلاع رسان ممکن است در تعیین سرنوشت انتخابات تا حد نقش داشته باشند.
از پیام های شما که به رادیو آزادی فرستاده اید، محمد قاسم زواک از ولایت هلمند نوشته است سفر انیف اتمر به مسکو یک سفر خوب است. از اتمر می خواهیم تا به روسیه بگوید که از همکاری طالبان دست بکشد. محمد عثمان بختیار از بلخ نوشته روسیه هیچگاه نمی خواهد طالبان را به صلح تشویق کند. محمد زایر صابری نوشته پس از سفر اتمر به روسیه باید مذاکرات با طالبان آغاز شود. تشکر از اینکه به رادیو آزادی پیام میفرستید. در همین جا رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی. فرشتن نگاه هستم و تشکری میکنم از همراهیتان. فردا دوباره خدمتتان حاضر میشیم. اکنون به برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا گوش دهید. خدا نگهدار.